ستاسخه فرشته جانې د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په پیل کې په یو راپور کې اوري چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدید 14 د جنوري 4 پیل له خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغې شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغې شورا ویلي چې وسلولو طالبانو د دوشنبې نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپله اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دوو راډیوي سټیشنونو حملې سوي دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چرشمې پر ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند حکومت په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند حکومت په خبر پاڼه کې د دغه هیواد په مرسته د 238 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه‌شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تیره میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستانه خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پرېکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی، خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسما څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې ماڼې له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. د افغانستان دغه ملي هوایي شرکت وایي چې دغه الوتکه یې خپلو سورلیو ته د مډرنو او ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف رانیولې ده. دغه الوتکه له 116 څخه تر 113 تنو سپرلیو لپاره ده. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه الوتکه یې په 4.5 میلیون ډالرو رانیولې ده. آریانا افغان هوایي شرکت حاضر دمه په اونۍ کې 9 ښارونو ته 10 الوتنې کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پرون پیل شوه. څارنوالانو د څلورو تورونو کسانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې په دې قضیه کې د تورونو کسانو نومونه رسما نه دي اعلان سوي. د سعودي عربستان د حکومت منتقد جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېدی د تیر کال د اکتوبر پر 2 نیټه هغه وخت وژل سو چې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننووت. د ده مړی تر اوسه پورې موندل سوی نه دی. روسیه یو پخوانی امریکایی سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسما په جاسوسي تورن کړ. دروسی د فدرالي امنیتی خدماتو ادارې دغه متقاعد امریکایي عسكر چې پال ویلن نمیږي تیر اونۍ نیولې وو. دغه ادارې د جزئیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې ویلن پر جاسوسي بالفعل نیول سوی دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر جیریبینکوف پرون پنجشنبه وویل چې په ضمانت یې د خپل موکل د خلاصون غوښتنه کړې ده، سره له دې چې پال ویلن تورونه ردوي خو که مجرم وګڼل سو ممکن په 20 کاله بند محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جاسوسۍ په تور د ښاغلي ویلن د نیول کېدو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه. روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالي مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس لرلو په تور محاکمه سي. الکسی کوزنیتسوف له اوږدو قانوني ناندریو وروسته پرون پنجشنبه د روسیې د محبس د خدماتو او د انټرپول د روسیې څانګې غړیو ته وسپارل سو. فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کوزنیتسوف د 2000 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د مسکو د سیمې د مالیې د وزیر په توګه کار کړی دی. د څېړونکو په وینا ده او په جرم کې شریکانو سیمه ییز حکومت ته د 1 میلیارد روبلو چې 180 میلیونه ډالر کېږي تاوان اړولی دی. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په کندوز کې له دیني عالمانو غوښتنه سوې چې په افغانستان کې د روانې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع سوي دي چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو.
په پکتیکا کې اعتراض کوونکو روغتیایي چارواکي په ناغړي تورن کړي. په بل راپور کې اوري چې په اورزګان کې په ماشومانو کې د نمونیا ناروغي زیاته سوې.
د مریض مې راوستي چې به د مخه د څوک تور وس بیا مشکور شه دي.
په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د لویو پیل سوي پروژو پرمختګونو ته کتنه کړې ده.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې مزري پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د تخصص لپاره یا د مونږ ورنږدې کوي. نو دا ټول هغه مونږ پر مخ روان یو 15 ولایتونو 2 ولسوالیو کې.
په بهرنیو موضوعاتو کې اورئ چې امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې فضا ته د دریو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. 2019 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. ورزو د دې خبرونې د سر راپور ده. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره وکتل. جمهوري ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوي دي. تفصیل له عصمت سروان څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګري پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغیز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسی او پر ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر شمب د چهارشنبې د ورځې د څرګندونو په خبرګون کې بیل دی چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي. وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غني او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللی دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هوې دا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډیر خبر نه دی، ولی یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
د شغلی خادم په وینا په اوسنی وخت کې د ترامپ څرګندونی کېدای شي منفی اغیزې ولري. د مشانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د شغلی ترامپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
د اسمت سروان پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره وکتل. په کندوز کې ځینو فعالانو او ځایي اوسیدونکو له دیني عالمانو د امن او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. په وروستوي کې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره په سیمه ییزه سطحه هم هڅې سوي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز یو تن قومي مشر حاجی اسدالله عمر خلوی چې ځینی عالمان باید د عامو وګړو د ذهنیت جوړولو او دغه راز د ثبات د ارزښت په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع شوي دي چې د هغو په حق لباندې سره مشوره وکړو او د هغوی لپاره بعضې موخې او بعضې لارې پیدا کړو او بعضې مشورې سره شریکې کړو چې تر څو وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
په ورته وخت کې مدني فعاله بدل بیبي وایي هغه شمېر ډلې او کسان چې په سیمه کې د دولت پر ضد تبلیغ کوي او د خلکو ذهنیتونه خرابوي څو د ټولنې آرامښت له منځه یوسي، په کار ده چې دیني عالمان د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
نقش بزرګوارا علما محسن صفیدا به خاطر اردن سر برازنده است کې اینا میتونن از طریق قریه
د ثبات په تامینولو کې دیني علما او مخور ارزښتناک رول لوبولی شي او په کار ده چې په خپلو سیمو او کلو کې د امنیت د ارزښت په اړه د اسلام سپېڅلي دین له منظره خلکو ته واز وکړي څو ټولنه له دې بدمرغیو څخه وژغورل شي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی حاجي ضیاالحق په ټولنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او دغه راز د تاوتریخوالي د لمنې راټولولو په برخه کې د دیني علماو نقش او رول ډېر مهم بولي.
ای اګام د طبیعي است کې وخت علما با حکومت همکار باشه، همدست باشه، طبعا اثر مثبت داره.
دا یو طبیعي امر دی که چیرې دیني عالمان له حکومت سره همکاري وکړي نو طبعا مثبت تاثیر درلودلی شي او له کبله د ولس اعتماد پر دولت زیاتیږي او په پایله کې په ټولنه کې د ټولو موجوده ناخوالو لمن راټولېدلی شي. بلخوا د نوموړي ولایت یو تن سیاسي فعال حاجي امین الله ایماق وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې له ځانګړي احترام څخه برخمن دي او خلک د هغوی په لارښوونه ډېر ژر عمل کوي او که چیرې دوی د امنیت ارزښت په اړه عامو وګړو ته واز وکړي نو هرومرو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګېدلی شي.
اصل اخوت و برادري جمعآوري افکار مختلف هست و پیدا کردن راهکار
که ولسونه او په ځانګړې توګه دیني عالمان د ثبات تامینولو په برخه کې له حکومت سره په جدي توګه مرسته او همکاري وکړي نو حتما په ټولنه کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې باید دیني عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي توګه ترسره کړي څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې، پراختیایي او د بیا رغونې پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي او خلک د ژوند له اسانتیاوو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیکا کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو پر خلاف احتجاج سوی دی. دا چې علت یې څه دی حبیب الرحمن تاثیر به راته ووایي.
د پکتیکا ځوانان وایي د ولسونو پر مټ یې د دغه ولایت د عامې روغتیا د چارواکو دفترونه تړلي دي. دوی وایي دغه کار یې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي او د ډاکټرانو د ناروا کړنو له امله ترسره کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې د دغه ریاست دوه تنه چارواکي، یو تن د همکاري موسسې او ایچ پی ایم مشر او یو تن ډاکټر له دندې ګوښه شوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي نه وي، تر هغې پورې به دغه دروازې تړلې وي. د دغه ولایت یو ځوان خوشحال تسل وایي څلور عمده غوښتنې لري چې څلور واړه یې د ولس په ګټه دي.
زموږ غوښتنې دا دي د شفاخانې رئیس، د استیتیامې رئیس، د ایچ پی ایم مسؤول، د غلام احمد نومي ډاکټر چې د ماشومانو ډاکټر ده، دا محکمې ته معرفي شي. د عامې روغتیا د ریاست د لوجستیک مسؤول باید څارنوالۍ ته معرفي شي. موږ عریضه ورته کړې ده څارنوالۍ ته، هغوی ورځ را غواړو او موږ د اتکي پر ورځ کابل ته هم ځو.
مدني فعال عظمت کټوازی وایي که دولت دغه ستونزې ته په جدي توګه د حل لاره ونه لټوي د سیمې ډېری اوسیدونکي په ځانګړې توګه ناروغان به له ستونزو سره مخ سي.
موږ صفحه شپخانی ویم نگه تلالی شپخانی خلاصی ده یوازی ده ستیانی ریاست هم کلپونه را چولی و ده وچبه این موسیقیت هم کل پرا چولی ورلا دولت هم ده گوخته نده دیده چی ده اکدام وکی دولتون هم سنز سرمخ میسی
د پکتیکا یو بل ځوان محمد نبی زیارمل وایي دغه کسانو لولاس سره په تقرار سره جفا کړی ده که دولت یې ونه نیسي او څارنوالۍ ته یې معرفي نه کړي دا کار به د پکتیکا ولسونه په خپله ترسره کړي
دا کسان معرفي نیسي بیا ولسونو دغسې تصمیم نیولی چې دا کسان به دوی په خپله د ولسونه یعنې ونیسي او څارنوالۍ ته به یې په خپله ور وړي چې که یې تاسو نه نیسي او فساد کوئ او د فساد په وجه دا مسله پرېږدي نو دغه دا کسان موږ درته را وړي که یې تاسو قانونی چلند ورسره کوي وی کوي کني موږ د ولسی پرېکړې په اساس باندې دوی جریمه
بلور ته بیا د پکتیکا دولتي چارواکي وایي په دې اړه په ولایت کې بیړنۍ غونډه را بلل سوې ده ترڅو د دغه پیښې څېړنه وکړي د ولایت ویان محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل پرېکړه وسوه که څوک هم ګرم وبلل سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل سي
پکتیکا والې عاجله غونډه راغوښتې وه د امر اختیار ریاست مسؤلین وو د یو شمېر نورو همکاره موسسو مسؤلین هم راغوښتي وو یو ګډ پلاوی وټاکه د موضوع د څېړلو په موخه چې دغه موضوع وڅېړي چې د دغو خلکو ادعا تر کومه بریده رښتیا ده که څوک په دې برخه کې ګرم وپېژندل
دا پېښه له هغه وروسته رامنځته کېږي چې د پکتیکا ولایت یو نوی زیږېدلی ماشوم له دغه ولایت څخه کابل ته د درملنې په موخه د وړلو لپاره پر لاره په امبولانس کې ساور کړه چې د پکتیکا ځوانان یې لامل په پکتیکا روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو ډاکټر بولي دوی وایي که یوې خواته دغه ډاکټر پر لاره دغه ماشوم ته اکسیجن نه دی ورکړی او درملنه یې نه ده کړې خو بلې خواته له مرګه وروسته یې د ماشوم مور او پلار په نیمه لار کې له امبولانس څخه کښته کړي او دی کابل ته تللی دی هڅه مو وکړه چې د تورنو چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسبو
بله روغتیایي مسله دا ده چې په ارزګان کې د ماشومانو نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاته سوې ده شریف الله شرافت او نور تفصیل
په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې غیزی پر تنکی او ماشومانو
ازړې دا سور کې چې هغه کې ته ټوخې کیږي
یا مشاب
سره دغه ځاړې شته هغه سینه بغل مریض شته د دې په مخنیوي کې څو شیان ډېر مهم دي چې
په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکی او ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې د دنیا ته راغلي وو
ماشوم د بس سان خطله سبنتی کې دل
روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله نوي سلنه زیاته شوی د ترنکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ناروغي د زیاتېدو لامل د ماشومانو نو واکسین او یخ وهنه ده
چونکی دا ناروغي او موسمی مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 9% اضافه والی راځي ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم
په سینه بغل ناروغي د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي دوی چې د ترنکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه ازادي راډیو ته داسې وویل
یخ ولې دي دغه خواته دی وروره ولاکه خو د حساب کې خو بس ګرځ دغه سکیږي دا د جړی دغه ورسره تاریخونه نه و دلته دی پنیش کې پراته دی پنیش کې بوت نه ست بس دا یخ اواز نیولی
دا یخ خونه کې مې بدولې دا یخ خونه صدر کم
ولې په یخ خونه کې بدوي نو تاسو بوت نه لري بخاری نه لري په سیمه کې
نه مې ورته لګول د شپې د خوان بخاری نه ورته لګول د کولې دی بلون تو الا دا رقم سو دی مریض مې راوستي چې به دا مخه دی فکتور و وسپیا مشکور شدی
دا ماشم دغه د دوی ورځې پرون اول مرز کیږي چې تبه کتبه کې دی کې دی پرون ما پښین بس سان خطله سبندې کې دل تین سره داش تبه ور تین ورو دی وبم ورکه غبي بیر د سجمو تر خل راځي ار شي کوي وسته ار کم پروتي ګردش پدې بدن کې ځان پټي کالو دی عملی وي سبندې کې سره ګر سره ځان پټي سينه بغل دی
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر نګاری لمین د پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي
یه متناسب هوا کالا پوشانده شود. حالا ببینید زمستان است، لیکن طفلک ها ما خوب کالا نپوشانده، یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن، یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی میده، او میشه که یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیار.
دا په داسې حال کې د چ پوروزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي، چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوز به احمد شیبر را توی چه در نړۍ په مطبوعاتو که در افغانستان پر تازه راغلی.
واشنگتن اگزیماینر رسپانی په خپل تازه گانه که در امریکا در متحد ایالتونو در ولسمشر روستی و سرگندوانو تا اشاره کرده اولی که چه دانالد ترامپ په خپل استراتیجی تر سوال لاندې راوسته. د ورسپانې په وینا ولسمشر ترامپ چې کله د 2018 کال په اوړي کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي په دې هدف اعلان کړه چې طالبان وپوهوي چې متحد ایالتونه بل افغانستان پښې سپکې نه کړي، او طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. د ورسپانې په باور کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د ډسمبر د میاشتې د راپور له مخې هم دا څرګنده شوه، او په دې راپور کې راغلي وو چې د بریالیتوب بنسټ دا دی چې د طالبانو پر ضد پایداره پوځي حضور ولرو. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دې ستراتیژۍ په برخه کې خپله بې صبري ښکاره کړه، او ویې ویل چې پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتس ملامته کړ، او ویې ویل هغه چې په افغانستان کې څه کړي دي ښه یې نه دي کړي، او زه ورسره خوشحاله نه یم. انډیپنډنټ ورسپانې هم د متحد ایالتونو د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده، او لیکي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان په قضیه کې د نړیوالو د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. ترامپ د کابینې له غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولې روسیه په افغانستان کې نشته، ولې هند نشته، ولې پاکستان نشته، او ولې امریکا له 6000 مایل لرې هلته حضور لري. د امریکا جمهور رئیس بیا وویل چې ځینې هیوادونه 200 پوځیان ولیشي، بیا سل ځله ماته وایي چې ستاسو لپاره مې عسکر استولي. انډیپنډنټ ورسپانې وړاندې د هند د سریاعظم نریندر مودي په اړه د ټرمپ خبرې راخیستې دي چې ویې ویل مودي بیا بیا دا خبره کړې ده چې ما په افغانستان کې کتابخانه جوړه کړې ده، او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه کتابخانه په دغه ځای کې زموږ د 500 ساعتونو له لګښت سره برابره ده. میل آنلاین خبرونه هم د هند په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرې راخیستې دي، او لیکي چې د دې خبرو په ځواب کې هند په یو بیان کې د پنجشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې پر رغاونې 3 میلیارده ډالر لګولی دي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې هند د افغانستان په رغاونې کې ډېره ښه ونډه اخیستې ده، چې د عامو افغانانو په ژوند کې ورسره د پام وړ بدلون راغلی دی. میل آنلاین بیا په افغانستان کې د هند یو شمیر پروژو ته اشاره کړې ده، او د واکمن ګوند بهارتیا جنتا د یو مشر رام موتاف خبره د هغه له ټویټر اقتباس کړې ده چې لیکلی دي هند په افغانستان کې ژوند رغوي. واشنگتن پوسټ رسمانی بیا د ولسمشر ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې د 1999 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ستایلی، او ویلی دي چې دا د ترهګرو پر ضد جګړه وه. ورسپانې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت عکس العمل هم راخیستی دی چې په یوې اعلامیې کې په دې اړه له واشنګټن څخه وضاحت غوښتی دی.
امریکا ایران ته مخکې تر مخکې خبرداری ورکړ چې فضا ته د درو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. امریکا باور لري چې د ایران رژیم له بالستیکي یا لرې واټنو توغندیو څخه په کار اخیستو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه کوي. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې 3 راکټونه فضا ته استوي، چې د ده په وینا په دې کې له قارویشتونکو بالستیکي توغندیو کار اخیستل کیږي. ده وویل موږ د ایران رژیم ته مشوره ورکوو چې له دې ډول لمسونکو اقداماتو لاس واخلي، او د بالستیکي راکټونو اړوند ټول فعالیتونه ودروي څو له لا زیاتې اقتصادي او سیاسي انزوا سره مخامخ نشي. ایرانی رسنیو څه باندې یو میاشت وړاندې د ایران د مرستیال دفاع وزیر جنرال قاسم تقیزاده په قول راپور ورکړ چې ایران غواړي په نږدې راتلونکو کې 3 سپوږمکۍ فضا ته وتوغوي. ښاغلی تقیزاده ویلي د ایران له لوري دا جوړې شوې سپوږمکۍ په بیلابیلو مدارونو کې ځای پر ځای کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ډول راکټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2221 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د دغه پریکړل لیک په اساس د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ اټومي توافق په 2015 کال کې تصویب شو. په دې پریکړل کې ل ایران څخه غوښتل شوې دي چې د هغو بالستیکی راکټونو ل اړوندو فعالیتونو څخه ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیکډولو ظرفیت لري. امریکا د تیر کال په مې میاشت کې ل ایران سره ل اټومي موافقه ووته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د امنیت د شورا د 2021 پریکړل لیک ل تصویب وروسته څو ځلې بالستیکی توغندی توغولی دی. د دې په وینا ایران د تیر دسمبر په لومړۍ نیټه یو منځنۍ واټن وشتونکي بالستیکی توغندی چې د څو سرګلولو د وړلو وړتیا لري وازمایه. ایران د 2018 کال په جولای کې یو راکټ واستاو او ویل چې دا توغندی فضا ته سپوږمکۍ لیږلی شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام لمسونکي وباله. تر دې وړاندې امریکا د ایران د راکټي پروګرام په خاطر پر د هیواد تازه اقتصادي بندیزونه لګولی وو. ایران وایي فضایي پروګرام یې د سولیزو هدفونو لپاره دی، خو لویدیز کارپوهان ګمان کوي چې ممکن ایران د دې پروګرام په پلمه پوځي راکټونو ته انکشاف ورکړي.
د چارو کارپوهان او ځینې پخواني امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د کانګرس د سازو پر جرګه د ډیموکراتانو کنټرول به د واشنگټن پر بهرنۍ تګلاره اغیز وکړي. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
که څه هم د امریکا د سیاسي جوړښت له مخې د دې هیواد بهرنۍ پالیسي سپینه ماڼۍ ټاکي، خو د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند کنټرول به د بهرنۍ پالیسۍ په جوړښت باندې اغیز ولري. ډیموکرات ګوند په 13 نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په لړ کې د استازو د جرګې زیاتې څوکۍ خپلې کړې. د کانګرس د استازو جرګه د حکومت د بودیجې، د جګړو او استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو چارو د تمویل او مالی ملاتړ واک لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جان کیری د دفتر رئیس ډیوډ وایډ وای ډیموکراتان ښایي د امریکا د بهرني سیاست کرښې په خپل وټاکي چې دا به تر راتلونکو دوو کلونو پورې د بهرنۍ تګلارې په عملي کولو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې واک او صلاحیتونه وویشي. دغه راز ډیموکراتان کولی شي پر هغو طرحو او پیشنهادونو د جرګې په عمومي غونډه کې بحث وکړي چې دوی یې ملاتړ کوي. د کارپوهانو په باور دا به ښایي د کانګرس د استازو جرګې ته د سعودي عربستان، ایران او د روسیې په ګډون د یو شمېر نورو نړیوالو مسئلو په اړه سختو قوانینو تصویبولو او پریکړو ته زمینه برابره کړي. د بروکنز د مطالعاتو د سیډنیس انسټیټیوټ غړی ماروین کال په دې نظر دی چې د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو واک به د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه غیر یقیني حالت پیدا او همغږي له منځه یوسي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې ډیموکرات ګوند مخکښ غړي نانسی پلوسی به نن د کانګرس د غونډې پر مهال د استازو جرګې د رئیس په توګه بیا ځان کاندید کړي. اتاویا کلن نانسی پلوسی له 2008 کال را په دې خوا څلور کاله د استازو د جرګې د مشر په توګه پاتې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ډیموکرات ګوند د کانګرس لپاره د 13 نومبر میاشت په منځمهاله انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته اوس د استازو د جرګې له 415 څوکیو څخه 215 په واک کې لري. واکمن جمهوري پاله ګوند بیا د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا جرګه کې اکثریت لري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. زه غلام حسن خان غیرت کوچای د کوټ لسمه ته صرف تماس کوم. خاص سلامات په افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوټ په ولایت کې کوچان دغه مشکلات سره مخامخ دي. د غلدانی فراکی مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو د ډیر خوټ طلبات دي چې رسیدي د کوچانو چې کوم مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده. یا هر ورځ د دوی د سلو پسو د هر ورځ د نور زره مساری پر راځي، نو چې دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي نو هغه د دوی ګرد سرمایه دی وی میست خرڅه د مال نه لري. نو موږ د ایل له د پولو ول پوري مقامات نه غواړو، نو موږ مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانه یو غم وخوړل شي. د موږ د مسیران چې کوم دي نو موږ له دوی نه د ایل له رسې تاسې دا نور نظرونه پرې دی د خانه یو د غلا او د دې منافقتو باید د دې مؤمنو مسلمانانو او د مظلوم قوم وګخته وکي او غمې وخوري. بس ورور نه کوچل غوټ مشکلات سره مخ هم مخکې موږ له تاسې دایل له دې موږ د پیغام ور پورې مقامات او مؤمنو مسلمانانو ته ورشي. السلام علیکم.
زه بادغیس ولایت هند غورما شو ولسوالی یم.
زما غږ دې تر لوړ مقام پورې ورسېږي. موږ د غورماچ ولسوالۍ کې ماشسا چې راشي اربابان یې واخې خپلې وګرځوي ګاوي چې 2000 روپۍ راکوي. یوه بوجي غنم دي دا درکوو که 2000 روپۍ نه وي دا موږ مصرف پر کړی نه راکوي. دغه زموږ غږ دې تر لوړ مقام پورې ورسېږي. دغه جلند زموږ چې اربابان نه راکوي کاکا کې راکوي خپل انجینران دې راشي پر موږ دې وویشي که نو موږ ته دې ماشسا نه راکوي ګاوه کیلو درسي ګاوه نیمه کیلو درسي هغه هم نه راکوي. وسلام ماسلام یې ورسې ټول ازادي کړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو آزادی رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم شوې حمله وغندلې. دغه شورا ویلي چې د دوشنبې ناوخته په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. بلخوا د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې وسوه. هند امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. د بلغاریا دفاع وزیر وایي ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. دغه الوتکه له 130 څخه تر 130 تنو سورلویو لپاره ده. د سعودي دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 12 کسانو محاکمه پرون پیل شوه. روسیه یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول شوی رسمن په جاسوسي تورن کړ. او روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالی مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه سي. او پتلو تلو کې د ځینو اوریدونکو کې سیمې سونه لولو. حسن قلمیر د تخار له شکمش څخه لیکلي په دې ولسوالۍ کې غیر مسلکه کسان زیات شوي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په افغانستان کې د هند هر ډول همکاري ستایو او د زړه له تله ورڅخه مننه کوو. رحیم الله انوری له کابل پښتنه مطرح کړي طالبان په سعودي کې د چا په استازیتوب برخه اخلي په کوم پاسپورت په دې غونډه کې شرکت کوي. ابراهیم نورستانی لیکلي په کمدیش کې کلینیک نه لرو یو کلینیک وو هغه وسلولو طالبان وسوځوه. نن د کمدیش خلک ډیر مشکلات لري. قاسم زواک له هلمند لیکلي ډیر افغانان د خپل هیواد میوې او جامې او داسې نور شیان نه کاروي او نور بهرني توکي استعمالوي. هلته چې زموږ خپل تولیدات ښه کیفیت لري. او عبدالوهاب له زابل لیکلي انتخابات باید پر خپل وخت تر سره سي. او اوسم یو تفصیلی راپور راخلو. د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګری او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لاري د قانونو او پټرولیم په برخه کې چاپی د مس عینک او د امو سیند د حوزې د نفت او ګاز حق مهمې سیمه ییزې اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه په کې سوي دي. خو ځینې کسان په دې باور دي چې دغه پروژې شای پر ټاکلي وخت بشپړې نه سي. تفصیل خان محمد سینا.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریزي او ترانزیتي لارو فعالول د ګازو د ټاپی د امو سیند د حوزې د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمه ایزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمه ایزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او په کې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارن د سیستم له لارې ترکیې ته حرکت وکړ او 2 ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنې شي. همدا شان په راتلونکو 2 اونیو کې به لس افغاني لارۍ په افغاني پلیټ د هرات د ترغوندۍ له بندره ترکیې ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د ښاغلي قوانچ په خبره د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د د په خبر افغانستان کولای شي چې خپل صادراتي توکي له همدغه لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستر سیمه ییز اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2014 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پایپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3 میلیارد مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په 3 کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د قانون او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې ځینې پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنې موږ ور نږدې کوي، نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي او په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د 2 دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفی د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او وویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت سباندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په 3 برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق. د 2 برخو قرارداد لاسلیک شوی دی، ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغې سروې هم روانه ده. دغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړل شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخت له لارې ځي یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فعلاً ورباندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یادې پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو اګه کړه وا غستون زده چې په دې ورستیو کې ګان شمیر کسان شکایتونه کوي. دوی وایي چې د هوا ناپاکي د بیلابیل ناروغۍ سبب شوې ده. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومان د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې تاسو خپل لسی نظر درې هوا ته څه رقم ګوري، څومره د خطرناک ګڼي؟
کابل په ځانګړې توګه زموږ تاسو د ماحول ککړه هوا د ژمي په موسم کې د دې ککړوالې نور هم زیاتیږي. اندازه که چې کورنۍ د سوند له بیلابیلو موادو څخه کار اخلي چې ډیری مواد ډیر موزر دود یا لوګی تشکیلوي او هوا ککړوي، له دې نه پرته دغه ګرد او خاورې یا دوړې چې هوا ته پورته کیږي، د طبابت له نظره هوا باید خپل ترکیب ولري. د اکسیجن اندازه معلومه وي، د نورو غازاتو اندازه معلومه وي چې د انسان بدن ته په سم اندازه هوا اکسیجن انتقال کی. اوس دغه هوا چې موږ وینو دا رښتیا هم ډیره ککړه هوا ده او د انسانانو په بدن په ځانګړې توګه د ماشومانو په بدن باندې ډیرې ناوړه اغیزې لري. که څه هم چې اوس په دې باندې ډیرې وګړي پیږي هوا ککړه ده، خو د طبابت له نظره د هغو ناروغیو له عمل چې دا هوا کیږي هغه موږ ته معلومیږي، هم په بدن باندې جسمي اغیزې لري او هم رواني.
بله ډاکټر صاحب، کدې چې هغه عمده ستونزې راته یادې کوي، هغه خطرونه راته یاد کوي چې دا هوا چې اوس په دې اندازه باندې ککړه ده، د څومره د مشکلاتو د سي ستونزو لامل کېدلی شي، مرګ هم رامنځته کولی شي؟
ولې نه، دا هوا کله چې موږ او تاسو تنفس کوو نو دغه ذرات دا ډیر کوچني واړه ذرات چې په دې هوا کې دي دا زموږ بدن ته داخليږي د تنفسي لارو نه. وایي چې څومره ذرات کوچنی وی هغه عمره خطرناک دی، ځکه چې هغه عمره په تنفسي لارو کې دی وړاندې زی حتی وینې ترسي. لکه څنګه چې سږي او زړه سره تړلې دي، نو اول خدا په سږو کې ناروغي پیدا کی، مثلا سالنډي، مثلا د سینه بغال، مثلا برونشیت چې د خپل د هوایي لارو التهاب یا ناروغي ته وي، او کله چې سږي ناروغ اسول هغه زړه سره تړاو لري او زړه او د رګونو ناروغي هم پیدا کوي. د سږو ډیره مهمه دنده یا وظیفه بدن ته د اکسیجن رسول دي. کله چې اکسیجن په سم اندازه بدن ته ونه رسیږي، په ځانګړې توګه مغز ته، نو په مغز کې هغه فعالیتونه چې صورت نیسي هغه په سمه توګه صورت نه نیسي او بالاخره د رواني ستونزو په بڼه تظاهر کوي. جسمي مویل چې د تنفسي ناروغي، مثلا د زړه ناروغي، حتی د سترګو، د پوستکي او داسې د معافیت یا د بدن د دفاعي سیستم ناروغي دا رامنځته کوي، او په رواني توګه وایم نو دا خپګان یا ډپریشن پیدا کوي. دا هم د دې هوا تاثیر ده. او بل مثلا ماشوم یا لویان غوسناکیږي یا ډیر قهر او غضب کوي، یا برعکس ډیر خوب ورزي، او یا هم ډیر بی هدف فعالیږي. دغه ټول رواني ستونزې دي چې په افرادو لرلې سي.
تاسو ویل چې دغه ککړه هوا د اعصاب خرابۍ سبب هم ګرځي.
د معلومدار
دی ورځو کې خور بازار کې ټول خلک ته ګوري تندي او رقم تروش، او دسی کې یو او دوه خبرې سره وکړي شاید خبره په تاریخوالي واوري. دا یعنی هم دا علتم کې دلس لډیرو علتونه یا ویل
دا ډیر مهم علت هم دا هم دا، ځکه ما ویل چې بدن ته اکسیجن صحیح ونه رسیږي، د بدن ټول غړي په غسمه توګه باندې کار نه کوي، په ځانګړې توګه مرکزی سیستم د اعصابو د خراب نو ټول غړي دی پورته لري دي، او دغه رواني ستونزې، دغه جنگ او جدل یا جګړې چې په لارو کې څوک کله کله پیدا کیږي، دا ټول سم هوا نه تنفسي، دا پندې خطر باندې دوی غوسناک راځي او عادي وړه خبره باندې جنگ او جدل کوي. مثلا سرب امیندوارو مېرمنو باندې ډیر نه وړه غیزه کوي، حتی د سخت د جنین د سخت لامل هم کیږي، چې دا په هوا کې کله باران هم کیږي واړه زراعت او دا په مځکه باندې په نباتاتو باندې کینی د باران په وسیله باندې. از موږ تاسو نه یوازې دغه ژوندۍ موجودات لکه انسانان او ژوي اغیزمن نه وي، بلکې دغه نباتي محصولات او دا هم په دې باندې
بد
اغیزه کوي.
په دغه سي یو وضعیت کې چې دا تر ټولو زیات خطرناک کېدلی سي، اوس عام خلکو ته څه کول پکار دي چې تر یو حده پورې دسي د سوانګ ټکو نه کار واخلي چې هغه د 2 ساعته موزر ونه وسی؟ عام وګړي څوک
عام وګړي لومړی خدا دا چې دوی د کوشش وکړي په غځینو کې چې هوا ډیره ککړي، د حالت د تک او راتک په برخه کې د خیال وساتي. ما اول به دوه يم چې کوم کسان د دې ککړې هوا نه زیات اغزمنيږي. لومړی وای چې د سوار لسونو کال نه خته مشومان نو باندې ډیره بد اغیزه کوي. په هغه کسانو باندې چې د کونه باندې کار کوي په هغه باندې ډیره بد اغیزه کوي. په امیندوارو مېرمنو باندې ډیره بد اغیزه کوي. دغه درې کټګوري یا دغه درې ډوله کسان باید
ډیر
متضرر کیږي، باید ډیر احتیاط وکړي. مثلا اوس مثلا خونځي رخصت دي، ماشومان په کورونه کې دي، نو میندې او پلرونه دي دوی ته د بیرون د ډېر لوبه کولو د اجازه نه ورکوي. که بیرون دوی ډېر وخت پاتې کیږي نو معلومه خبره ده چې دوی د ککړې هوا سره مخامخېږي. بل دا ده چې په کورونه کې د سون ښه موادو سوځي چې ډېر لوګیونه کوي، او بل دا چې کچیر ته دغه بخاری نه کار اخلي، بخاری باید مثلا وخت په وخت پاک کړئ سی، ځکه چې ډیر لوګی کول د کور هوا ککړی. دوی باید کړکۍ پرانیزي چې د هوا لکس تازه و راسی کور ته. او بل دا چې ک امکان لري ل ماسک نه یعنی ل دینه د کار واخلي، او بل کوشش وکړي کله چې ل باندې نه راځي کورونو ته لاسونه او پخې او مخ د دې ومنځي، ک کې دیسی جامې بدلی کی، ځکه کچیر ته مثلا دغه زرا په بدن باندې په دوامدار شکل پاتې کیږي، دا همدغه سه مزمن یا دوامدار ناروغي منځ ته راوړي. مثلا د پوستکي ناروغي، د سترګو ناروغي، مثلا سرطانونه ډیره غټ ستونزه د ککړې هوا د سرطانونه دي.
په خو وختونو کې به زمایم لدینه سخت و ډیره ووري به کېدلی، او په سړه خلکو به د کوټو د تودول لپاره ډیر وخت ور بلوه، مګر په دې اندازه دود نه ولکه وستسته. لبلې خونه یو بل خبر بیا ده چې اکثره کسان دا وایي چې اوس په کابل ښار کې نفوس ډیر سوی، نو ځکه دودم ډیر ده. آیا یوازې نفوس زیاتواله د دې ککړې هوا لامل سوی، او خلک هم د سیخه سم بې پروسوي؟
خو د دې خو ډیر لاملو نسته. یو دا دغه صنعت چې مختزي صنعت خپله ځینې ستونزې پیدا کوي، مثلا د فابریکو زیاتوالی، مثلا د جنراتورو زیاتوالی، مثلا د برېښنا نشتون، مثلا دغه
د خښتو بټۍ
د خلکو ګڼه ګوڼه، مثلا دغه د برېښنا نشتون چې ده، دا نو د کورونو د ککړتیا کچه دوه برابره کوي. یو خدا ده چې د سون مواد د تودوخې لپاره کاری، او بل دا ده چې روښنایي لپاره هم کېدای سي چې جنراتور نه کار واخلي یا نور داسې وسایل نه چې تیل مصرفوي. دغه ټول لاملونه دي چې د هوا د ککړتیا سبب سوي دي. بل ډېره مهمه خبره دا ده چې تاسو مخکې پوښتنه وکړه د مړینې، ما یوه څېړنه ولوستله چې په هغه کې ویلي وو چې په کال کې 3 میلیونه کسان د ککړې هوا نه په نړیواله کچه د مرګ کندې ته ځي، او له دغو نه 90% په هغو هیوادونو کې دي چې مخ په ودې هیوادونه دي لکه افغانستان. یعنی 90% د ککړې هوا مړینې زموږ په هیواد کې متغسې ورته هیوادونو کې دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب،
له تاسو نه مننه.
قدر من اردونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ککړې هوا د ستونزو او د راپیښو شوو ناروغیو په هکله د ډاکټر صاحب خبرې واورېدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړېږي. تربیه ښې چارې.
سبای چې عالی مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
چا وا خو د غزمنګ د لاسه چټلېږي، په دې خاطر چار شي سوځو، د خاطر ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم، بل د هغو وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات د تولید، همدارنګ د شنو ساحو نشتون.
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
د غنه مریضګان یو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاس سینه باغاله د دې ټیر مشکلاتونه زمنګ دندې اواد لاسري.
قدرمن اوریدونکو، نن په همدی موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یوه رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو، د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هیواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړیږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کیږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کیږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. نما وړای وای
بس دا بوټان کته دا شان کې سوځو اوان سرنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي یخ دا یخ زیات سرنګ کو مجبوری ده زدت کې سرنګ کو مجبوریم ده کور غرم ټول مریضان دي ټول ناروغ یو تخیز زکام ده نور دنه خوږی ز دا غد خراب هوا ته بیرنم د کور کوم د بس مجبوری ده مجبوری ده ساده دغه سوځو سرنګ نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي په چش واخ چالجاري خرڅو دم کې ډوډۍ پیدا سي بس نو خوشاله نس دا بوټونه ربړونه دا شار مان پیدا کوو پس ګرځو وټم پس لیژلې دغه پیدا کوي چیر مخه ورشي راوړي بخاري پسا چوسوځي چایم په پکو دی کوم په کو کتا خار شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تورو لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرینه ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کیږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړې زیاتوي
پلا کوشش وکړو چې دغه مریضګان لاسته راځي هغه د ټولو زمونږ ستاسې سینه بغل او د ډېر مشکلاتونه زمونږ دندې اواد لاسته دي. دا به موږ تاسو خپل کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډي او دا شین او نسوځو دا شین او نسوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاری میخه ده لرګي پکې سوځو لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله تاسو سوځو پکې چې ډېر هغه دې نقص کوي په دې خاطر چې هغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېرې کینو خپل را کابل د سوای بيخي خراب شوې ده شپې خواته خواصل نه تراوتل نه کیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسه په ساته تفل کې بستر شو بچار د لاسې لار
شنن کې په دې اندي چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. د غراز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیر بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو غلو دانو سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مسبب کیږي. ډیره ډیره طرق تنفسي او د قلبي روحي او د جلدي مشکلات او کېدای شي چې د هغه ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډیره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کیږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
نوم عزیز ده د کابل وسیدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضۍ نه ځان وساتي او دولت باید د عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځوي چې هوا خرابوي.
زایب خان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ ده کابل وسیدین کې ما ولا هوا نظر هوا خټره سخته کړه ده خصوصن بعد له څلور بجو مزګر غش گزار ډیر مشکل کیږي. دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی خار زکه چې دی ربړونه سوځي ټایر سوځي پلاستیکونه سوځي.
سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسېدونکي اوسېږم په کابل. نو باید د دې لپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو، ښه ده چې ماسک واغوندو. دغه اضافي شیان چې موږ سوزو لکه د جنډې، د دود، د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې، دغې نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي.
درنو اوریدونکو، ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي. دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي، او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولم.
ښاغلی رئیس صاحب، راځو لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، عمده علتونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډېر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت له دې نه دي. په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لري، لکه فقر، جنګ، ناامني. دا ټول د دې باعث شوی ده چې ډېر نفوس د هیواد په ښارونو کې ځای زه شوه ده چې بل اړخ ته هوا ککړه کړې ده. بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي، دا هم د دې عامل شوه ده چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی ښارونو کې د هغه اسناب فعالیتونه چې غوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي، او په ټوله کې بل اړخ ته خپل طبي حالت د نړۍ د ځمکې د هوا تغییر کړی دی چې موږ تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هیواد کې او هم په نړۍ کې اورو. دا د دې باعث شوی دی چې هوای ککړه کړې ده.
تاسو شوي چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سون توکو نه ښه ګټه نه پورته کړي، نور څه سوځولي لکه مثلا رابر، بوټه، انداشیان چې هوای خرابه کړې وي، هوای ککړه کړې وي، تاسو کوم څه شوي چې تاسو بند کړي وي، یا نانوایی ګانې یا حمامونه، که څنګه؟
سل په سل کې کچیر ته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک پاڼه ته لاړ، روزانه موږ چې کله نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیرشو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مسدود شوي دي. چې دا یو ښه زیری ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ، د تیرو هفتو نه نظر دې هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده. دا دقیق او ساینسي مسله ده چې زه تاسو ته وایم، له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلانونه لري؟ عمده چې البته د هوا نور هم را
منگ دو ڈول پلان د ہوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري. د دې لپاره منگ یو لنډمهاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لنډمهاله پلان کې، او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولګو، او اوس عملا دا د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې تطبیق وړل چې په دې یو مواردو کې د عامه پوهاوي څخه نیولې، د مطبوعاتو همکاري څخه نیولې، زمينه سازي، موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند اداراتو سره همغږي وکړو چې هغه هغه پاک انرژي هیوادوال ته وړاندې کړي تر څو پورې هیوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هیواد کې تطبیقیږي، او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کړي، دوی نه موږ د چاپیریالي، محیطي او اجتماعي مسایلو لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه هلته په خپل راپور کې ځای په ځای کړي. که چیرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کړي، موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانوو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه، هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زمونږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم په هوی د پاره شته سم مخکې دا ونکړه چې هم په هوی د پاره هم ضرورت ده، او تاسو په دې برخه کې هم کار کوي. دلته سمره یعنی خلک سمره هم نظر دي، او سمره هم په هوی د پاره څه کارونه کړی دي؟
موږ پلان لنډمحاله پلان کې د عامه پوهاوي لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه پوهاوي ده. موږ عامه پوهاوی اول د مطبوعاتو څخه شروع کړی ده، د هیواد په داخلي مطبوعاتو کې، په تلویزیونو کې، په راډیوګانو کې، په چاپي خپرونو کې، د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې، په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو، دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي.
مننه کوم رئیس صاحب، روسي کې بلس راتوجه د خلکو نام څه غوښتنه ده، څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا په سرمایدار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیره، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي، راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې
کړو. ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د کور کلی خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.